ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوه بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او تکنیکی همکار جانتن رامریز نه کې هلي او سلامونه ومنه د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه د یو ترمیمي بل د وړاندې کولو ترڅنګ یو شمیر نور موضوعات د دې خپرونې هاته کوي. پاکستان او افغانستان مهم په پام کې دی. ونې د خپرونه د تاریخ پاڼه بعد د خپرونې په وروسته نیمایي کې وړاندې کوو. خو اول خبرونه د انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو د ولس د حقونو په اړه د فاټا مشران نن په پارلیمان کې د یو بل مسوده جمع کوي. نن په خیبر ایجنسی کې د 500 تنو مړی مندل شوی دی او د آسټریا چانسلر ویلی دی چې هیواد یې د کډوالو لپاره د بیړنیو ګامونو پورته کولو پلان لري. اوسته خبرونه تفصیل د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي نن د پارلیمان په سیکرټریټ کې د فاټا د خلکو د حقونو په اړه د یو بل مسوده جمع کوي. د دې بل په مسوده کې ویل شوی دی چې د پاکستان د نورو برخو په څیر دی د قبایلی سیمو ولس ته هم حقونه ورکړل شي. د دې بل مسوده به راتلونکې میاشت اسمبلی ته وړاندې کیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د استازو پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل نن د مشال ریډیو سره په یوې مرکه کې ویلي چې قبایلی ولس هم د هیواد د نورو برخو په شان حقونه غواړي او د هم دغو حقونو د ترلاسه کولو په موخه به دوی یاد بل وړاندې کوي. نن په خیبر ایجنسی کې د 500 تنو مړی موندل شوی دی. په خیبر ایجنسی کې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي چې نن په تیرا کمرخیلو سوخ ګړی کې له بازار څخه خیلو سره تعلق لرونکو 500 کسانو مړی موندل شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې دغه کسان تېره ورځ وسلوالو تښتولي وو او نن یې وشلي دي. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. د پاکستان د پوز مشر وای په پاکستان کې د ترهګۍ پر ضد جنگ په کامیابۍ سره روان دی او افغانستان سره هم د امن لپاره هلې ځلې دوام لري. جنرال راحیل شریف پرون د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت غونډې ته د وینا پر مهال ویل د سربیا سب عملیاتو له پیل تو وړاندې په پاکستان کې حالات ډیر خراب وو. خو د ده په وینا اوس امنیتي وضع تر ډیره ښه شوې ده. نوموړي د افغانستان د امنیتي حالاتو په ښه کولو کې د خپل هیواد پر ژمنتیا یو وارې بیا ټینګار وکړ.
افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر ہمیں تشویش ہے.
در افغانستان پر خرابی دن کی صورتحال منگتا تشویش دے. افغانستان سرا زمنگ تاریخی او د وینی رشتہ دا او دا رشتہ یو طاقت ہم ماتول نشی. منگ پر افغانستان کے دا امن لپارا کوششوں کڑی دی خو زن امن دخمن طاقتوں زمنگ دی کوششوں تا نقصان رسولو ہسے کوی. خو انشاءاللہ دوی بکل ہم پخپل مقصدوں کے کامیاب نشی.
دغسې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې کابل او اسلام آباد په خپلو کې باور ته اړتیا لري. سرتاج عزیز د جمعې او خالی په ورځو په کابل کې په یوې نړیواله غونډه کې له ګډون وروسته د خالی په ماښام یو ټلویزیوني چینل ته ویل چې دواړو هیوادونو د اعتماد جوړولو لپاره یوه موافقه هم کړې ده. د پاکستان پوځ وایي نن یې د بې پایلټ الوتکې بوراک له لارې په شوال کې د وسلوالو په مرکز برید کې درې وسلوال وشلي دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرل عاصم باجوان نن په خپل ټویټر پاڼه د دې خبر پخلی کړی چې دوی په اول واري د وسلوالو پر ضد ډرون الوتکه کارولې ده. د پاکستاني ډرون برید په اړه وسلوالو تر اوسه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان او بنو سوداګرو پرون په بنو کې د یوې جرګې له لارې په حکومت غږ وکړ چې په میرامشاه او میرعلي سیمو کې د دوکانونو د ورانولو تاوانونه دې ورته ورکړل شي. جرګې ته د وینا پر مهال د بنو د سوداګرو د ټولنې مشر شاه وزیر وویل حکومت د عملیاتو پر مهال د دوی دوکانونه او مارکیټونه نړولي نو اوس دې ورته تاوان هم ورکړي. په شمالي وزیرستان کې پوس د تېر کال د جون په میاشت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي وو چې له وجې په لکونه خلک بې کوره شوي دي. د افغانستان د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د عملیاتو پر مهال لس وسلوال وژل شوي دي او زخمیان شوي دي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د دفتر څخه پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په دې عملیاتو کې یو افغان سرتېری هم زخمي شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي نیکولس هایسم ویلي دي چې په ځینو برخو کې د عملي ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې شوی پلان ډیر اغیزمن دی. نیکولس هایسم نن د افغانستان د اقتصادي شعبې له یو شمېر وزیرانو سره په ګډه خبري غونډه کې دا مسأله یاده کړه او ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مرستو په ژمنې ولاړه ده. د آسټریا چانسلر ورنر فیمن ویلی دی چې هواد یې د کډوالو لپاره د بیړنیو ګامونو پورته کولو پلانونه لري چې تر مخه به یې په زرګونه کډوال په ازاده توګه د هنګري څخه آسټریا ته داخلیږي او بیا جرمني ته سفر کولی شي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې د شام، افغانستان او عراق څخه په زرګونه پناه غوښتونکي جرمني او آسټریا ته سفر کوي. د هنګري وزیر اعظم ویکتور اوربن بیا ویلي دي چې هنګري مسلمان کډوال نه غواړي، خبرداری ورکړې دي چې داسې به اروپا خپل عیسائی شناخت بیلی. په جرمنی او آسټریا کې د حکومتي هڅو پرته د بشري حقوقو کارکونکي کډوالو ته مرستې ورکوي. د مالدوا په ستر ښار کې د پراخو احتجاجونو تنظیمونکو خیمې جوړې کړې دي او نن یې ویلي دي چې تر خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به دغلته د احتجاج په توګه ناست وي. په لسګونه زره کسانو پرون د چیسی ناو په مرکز کې په احتجاج کې برخه واخیسته او د یو ارب ډالره د درغلي وروسته یې د ولسمشر د استعفا اخیستو او د وخت وړاندې د انتخاباتو غوښتنه کوله. احتجاج کوونکو د مالدوا په مرکزي بانک او د لوی سارنوان یا اټارنی جنرل په دفتر کې د لوړپوړو چارواکو د مستعفی کېدو غوښتنه هم کوله. د پولیس چارواکو د اندازو تر مخه پرون د حکومتي ودانۍ بهر په مرکزي چوک کې د شپږو ساعتونو په مظاهره کې د شپېتو زرو زیاتو کسانو برخه اخیستې وه. او د تاجکستان امنیتي ځواکونه نن سهار وختي هم د یاغي شبې پخواني مرستیال دفاع وزیر او دغه د پلویانو په لټون بوختو. درې ورځې وړاندې د دوشنبې ښار په حدودو کې په یو جګړه کې شپږ کسان وژل شوي وو چې پکې نهه پولیس او ولس وسلوال شامل وو. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار یاسین ساحل درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.50 روپې اغستې کیږي او په 1.50 روپې خرڅېږي. یو پوند په 1.85 روپې او 1.85 روپې یو یورو په 1.46 روپې او 1.46 روپې د سعودي عرب ریال په 1.15 روپې او په 1.60 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 3.15 روپې او په 3.80 روپې یو افغانۍ په 1.60 روپې او 1.63 روپې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 288 اغستې کیږي او 288 خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور او کوټه کې اسمان شین وي خو بنو کې به باران وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 1.3 او 2.2 درجه، پېښور او بنو کې 15 او 21 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار یعنی ساجمل او د موسم حال او د کرن صوبې درته زموږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی.
د قبایلی سیمو په اړه مجوزه آئینی ترمیم ویل کې څه دي؟ حاجی شاجی ګل وای
پاتاته وما سټیټس ورکړی چې لکه څنګه د پاکستان نورو صوبو ته کم سټیټس حاصل دی. پاتا پاتاکړی چې لکه څنګه ملاکان دی چې کا صوبه جوړول غواړي حکومت صوبې سټیټس ورکیم مون قبایل به د دغو مسلو نه ووځي.
د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر اخونزاده چټان وایي ولې کرپشن یوازې د دوی د ګوند غړو کړی دی. سر
کرپشن صرف په کراچۍ کې نه دی. اشاکډار خپل باندې د مجسټریټ مخې ته بیان ورکړی دغه کیس په نیب کې پروت دی، هغه نه چلیږي. د اصغر خان کیس نه چلیږي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر وایي د جینکو تعلیم ته به وده ورکوي.
مونږ یو دا کار شروع کړی دی چې مونږ به 1000 ګرلز کمیونټي سکول شروع کړو.
د تاریخ پاڼې به هم اړوو زموږ تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې ترڅنګ زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د قبایلی سیمو او د نړۍ نه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شي، مونږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورجو د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي به د پارلیمان په سیکریټریټ کې د قبایلی سیمو د حقونو په اړه یو بل مسوده جمع کوي. د دې بل په مسوده کې ویل شوی دی چې قبایلی سیمو ولسته دي هم هغه حقونه ورکړل شي کوم چې د پاکستان نورو صوبو ته حاصل دي. د دې بل مسوده به روانه میاشت کې سملای ته وړاندې کیږي. د قبایلی سیمو د غړو په وینا چې په دې بل ورسره پیپلز ګوند، ایم کیو ایم او جماعت اسلامي اتفاق لري. د دې په اړه نور اورو زموږ د همکاري رابعه کرم خان دا راپور.
د قبایلی سیمو ولسته د پاکستان د نورو برخو په شان آئینی حیثیت ورکولو لپاره د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي به نن د پارلیمان په سیکریټریټ کې د بل یو مسوده جمع کوي کومه چې په پارلیمان کې را روانه میاشت وړاندې کیږي. قبایلی سیمو ته د نورو سبو غوندې آئینی حیثیت ورکولو په اړه د دې بل په مسوده کې په آئین کې ځینې ترمیمونه تجویز کړی شوي دي. د دې بل مسوده وایي چې کم قسمه حقوق د پاکستان نور اولس ته ورکړی شوي دي، د هغې حق د قبایلی سیمو اولس هم لري ځکه چې د آئین مطابق قبایلی سیمې هم د پاکستان برخه ده. کې دا هم ویلی شوی دی چې آرټیکل 270 ختم دی ختم کړی شي چې د انصاف لارې قبایلو ته هم کولاو شي. د دې بل مسودې په اړه د پاکستان د پارلمان د قبایلی سیمو غړي حاج شاجی ګل زیاتوي
غټي خبرې دا دي چې فاتح ته هم اسټیټس ورکړی شي لکه څنګه د پاکستان نورو صوبو ته کم اسټیټس حاصل دی. فاتح پټک راشي لکه څنګه ملاکان دی او په دې کې دام دی چې کا صوبه جوړول غواړي حکومت صوبې اسټیټس ورکیم مون قبایل به د دوه مسلو نه ووځي. دریم خبره ده کفاته الیکټډ ایگزیکټو کونسل جوړوي نو هغه هم پکې شامل ده. په دغه درو وړو کې مونږ د قبایلو نه د ګوتې نیولو ځای وباسلی چې څوک قبایلو باندې ګوته اوچته نه کړي چې یاره ستاسو نه غوښتل.
د ذکر ده د دې بل په مسودې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو لاسلیک کړی دی. د پارلمان د قبایلي سیمو یو بل غړی ساجد حسین توري مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې بل ورسره پیپلز پارټي، ایم کیو ایم او جماعت اسلامي اتفاق لري.
دې حوالے سره ممکنه مخکې مطلب د دې پیپلز پارټي والا سره، جی آئی والا، ایم کیو ایم والا، جماعت اسلامي والا او پی ٹی آئی والا، دې ټولو پارټي والا سره بقاعدہ مددی باندې خبرې شوې دي او ان شاء الله امید لرو او موږ سره په دې خبرې اګری دي. نو موږ یو ټرای خپل کوششونه کوو د اسمبلی طرف نه. نو د اسمبلی نه بل پاشي نو بیا ان شاء الله مخکې ټول څه مخکې تکیږي.
د قانوني چارو کارپو او د فاټا لایرز فورم مشر اجاز مومن وای کدا بل د اسمبلی نه منصور شو نو د قبایلو د حقونو لار به کولاو شي.
زموږ په قبایلو کې نه یونیورسټي شته، نه سکول شته، نه کالج شته، نه هسپتال شته، نه روډ شته، نه امن شته. یعنی کوم څه خبره چې موږ کو هغه په فاټا کې نشته. وینم چې دا د دې بل سره باندې د دا ټولې مسلې حل شي او زمونږ قبایلو رونو زم دا خواست دی چې د دې بل ملګرتیاو کې راوځي او زمونږ خپل هم دا خواهش دی چې کله دا بل پیش کیږي ان شاء الله نو موږ به راوځو او موږ به پرشر ډیولپ کوو چې سمدلی دا بل ښه په میجارټي سره او ښه په کامیابۍ سره پاس شي، دا بل بیا پرزیدنټ ته لاړ شي او پرزیدنټ دستخط وکړي او د قبایل دا ستونزې ختم شي.
وضیحه دی چې د قبایلي سیمو اولس او منتخب غړو وخت په وخت د مختلف حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې یا خو د فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او یا دی ولله د ځان له صوبې درجه ورکړې شي.
اوزن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د پارلیمان غړي وایي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګړې کړل شي، ولې یوازې د مومندو قبایلی سیمې نه. په د پارلیمان غړي بلال رحمان وایي چې فاټا دې ځان له صوبه جوړ کړی شي. زموږ خبریال شانواز ترګزی نور تفصیل لري.
د قبایلی سیمونه ټاکل شوی د قامی سیملی او د سینټ زیاتره غړي وای چې باید قبایلی سیمې دي د خیبر پښتونخوا صوبې سره شامل شي او دا ځکه چې د قبایلی سیمو زده کوونکي، بیماران، روزګاریان او د ژوند هر فکر لرونکي د خیبر پښتونخوا په سرکاري ادارو کې خپل ضرورتونه پوره کوي. د باجوړ ایجنسی نه د قامی سیملی د درې څلوېښتمې حلقې نه ټاکل شوی غړي حاجی بسم الله خان وای
ګورو په دې باندې اتفاق کړی دی چې موږ د سوبې سره شامل شو لکه څنګه چې ملتن ډیویژن یا بل یا بل دی. نو دا هغه چې کوم ستونزې دي نو په اسانه باندې حل کیږي.
او همدغه خبره یو بل قبایلي ام ان ا ساجد حسین توري هم کوي او وایي چې که قبایل ټول سهولتونه د خیبر پښتونخوا صوبې په خپل ګټه کې راولي نو بیا د فاټا کونسل ضرورت نشته دی. خو دغه خبرو سره د محمود ایجنسی نه ټاکلی شوی ام ان ا بلال رحمان اختلاف لري. نو هغه څنګه
فاټا کې دومره ریسورس دی یار، یو شیخ ټیک ټاک شته، ماربل ماین، هر یو شته، هر ایجنسی خپل خپل کوالټی ده. کړه دې خپل وزیر اعلی شي، خپل گورنر شي، نظمنګ به بنسبت د کی پی کی نه زر طریقې وکړو.
د شمالي وزیرستان نه ټاکل شوی د قامی اسمبلی غړي محمد نذیر هم وای چې فاټا دې د صوبې سره یو ځای کړی شي.
دغه ٹولا فٹا دا آپ کے طریقے کے زم کو میر پدے بندے میں سر ایگری انچ بدا کے زم کے اس خبر میں میر دا کوشش کی کہ فٹا تھا آ ہا حقوق ملاو شی پلاور کے چاہتا ملاوی جی آ ہا حق تا ملاو شی پشاور کے چاہتا ملاوی جی میر تا نن پدا 88 سال کے فٹا تھا آ حق نہ ملاو شی
خو ساجد حسین تور بیا ہم وے چہ کچو غواڑی چہ گنی دا قبائلی سمو راتن کے حیثیت تے سنگوی نو بعد دا ہر قبائلی اولسی وگڑو دی رائے واخستل شی خود ہم غختل چہ قبائلی سم دی دا خیبر پختونخوا صوبی سر شامل شی شانواز ترغزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا
اوزم کو تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان د عملي کولو لپاره د ریاست ټولو ادارو لپاره شریکه کول پکار دي کار کول پکار دي د پاکستان د دفاع د ورې په مناسبت چې دستوري ته د وینا پر وخت نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د امنیت په خرابیدونکو صورتحال پاکستان اندېښمن دی نور حال د احمد الله اورو
د پاکستان او هند ترمنځ په 1915 کې شوی جنگ 50 کاله پوره کېدو په موقع 13 ورځ د فوز په هډ کوارټر کې یوم دفاع دستوري تخپل وینا کې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف اویل چې پاکستان فوز د خارجي جاریت مقابله کولو توان لري او که جنگ روایتي وي او که غیر روایتي پاکستان فوز ورته تیار دی. د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د ریاست د ټولو ادارو لپاره په خنیت سره خپل کار کول پکار دي چې په قومي اکشن پلان عمل درآمد یقیني کړی شي او طرح رو سره مرسته کوونکی او دوی ته سہولت ورکوونکی با خپل منطقي انجام ترسو.
اپریشن
ضرب عزب په یو داسې وخت شروع کړی شو چې کله انتشار خوروونکي قوتونو د پاکستان ریاست چیلنج کړو او په ملک کې د امن او امان صورتحال ډیر خراب وو. خو نن د الله تعالی په فضل و کرم سره او د قام دعاګانو او د پاکستان فوج او د سکیورټي ادارو د کوششونو او قربانیانو ورکولو وروسته دا صورتحال کنټرول کړی شو. د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د کشمیر اولس د تیرو ولسیزونه ظلم برداشت کوي خو وخت راغلی دی چې د ملګری ملتونو د قراردادونو په رڼا کې د کشمیر مسله حل کړی شي. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی چې له وجې د دواړو غاړو مشران سخت بیانونه ورکوي.
فی الحال خو د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو لړۍ ودرېدلې ده. د کله نه چې د دواړو ملکونو د سلامتۍ مشیرانو ترمنځ خبرې ځنډېدلې او په لاین آف کنټرول په تاوتریخوالي کې اضافه شوې ده، نو د هند حکمران طبقه دا سوچ لري چې په پاکستان پوځي دباو ساتل پکار دي. نو ځکه د پاکستان د پوز مشر دا قسمه بیان ورکو، خو ضرورت د دې خبرې دی چې د دواړو غاړو مشران دي د سخت بیانونو پر ځای د مذاکراتو لپاره لار هواره کړي او د دواړو غاړو لخوا به دې لړکې مثبت ګام داوي چې په لاین آف کنټرول کومه د ډزو لړۍ روانه ده هغه دې بند کړي.
د افغانستان په حق له د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د افغانستان په خرابیدونکو صورتحال دوی ته تشویش دی، ځکه چې افغانستان سره زموږ تاریخي او د وینې رشته ده او دا رشته یو طاقت هم نشي ماتولی. پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه کړي دي خو ځینې امن دښمنه طاقتونه د دوی د کوششونو ته نقصان رسولو هڅې کوي، خو انشاءالله دوی به کله هم په خپل مقصدونو کې کامیاب نشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان پیپلز ګوند د خپلو مشرانو په ضد د کرپشن مقدمو غندنه کړې او وایي کرپشن یوازې د سند مسله نه ده. که حکومت ملک نه کرپشن ختمول غواړي نو د پنجاب په ګډون دي ټولو صوبو کې هماغه شان او واضح عملیات وکړي او که داسې نه وي نو دوی به په انتهایي ګام پورته کولو مجبوره شي. د پیپلز ګوند انتهایي ګام څه کېدای شي او دې سره به په جمهوریت څه اثرات پرېوځي؟ په دغه اړه د اسلام آباد ریاض مساخل دا راپورټ لري.
په داسې حال کې چې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ګډون د پیپلز ګوند په ځینې مشرانو د کرپشن او اختیاراتو د غلط استعمال تورونه دي او دې کې د پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین په ګډون ځینې غړي نیول شوي هم دي. پیپلز ګوند وایي مرکزي حکومت یې په ضد انتقامي کاروایي شروع کړې او که دا کار جاری وي نو پیپلز ګوند به په انتهایي ګام پورته کولو مجبور شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز ګوند د اگزیکټیو کمیټې ممبر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي اخونزاده چټان وینا وینا وه مونږ د مقدمو او عدالتونو نه نه یریږو خو دا طریقې کار غلط دی. دی وایي
په دې باندې مونږ ته هیڅ قسم اعتراض نشته. دی مونږ خپل باندې دا غواړو چې په دې ملک کې احتساب وشي، خو مونږ صرف دا غواړو چې دا احتساب د کراس دی بورډ وشي. کرپشن صرف په کراچۍ کې نه دی. اسحاق ډار خپل باندې د مجسټریټ مخې ته بیان ورکړی دا هغه کیس په نیب کې پروت دی، هغه نه چلیږي. د اصغر خان کیس نه چلیږي. رانا مشهود دغه ویډیو راله چې په هغې کې هغه لګې دی چې زه کومې پیسې چې زه اخلم دا د شهباز شریف دپاره اخلم، دا حمزه شریف د پولټري فارم سکینډل دی، هغه نه چلیږي. نو مونږ دا وایو چې که تاسو اکشن اخلئ د کرپشن خلاف، نو دا د ټولو خلاف واخلئ، په چا باندې چې الزامات دي. دویم زمونږ دا مطالبه ده چې طریقې کار دې د ټولو دپاره یو شانته جوړ کړی شي.
د کرپشن په ضد مقدمو په اړه د پیپلز ګوند نیوکې چې مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او خبریال سلیم احمد په وړاندې کې خوې نو دوی
کرپشن الزام کلګي ټوټل صحیح نه نو بیا پکې هم ډېر زور شته. پیپلز پارټي ګلر صاحب پورې جایز هم نه ځکه چې د کرپشن معاملې او هغه ریمل نه څوک لړکې نو هغه یوازې سیاستدان پورې محدود نه دی. ها طریقې به بدلي یا کم او زیات به پکې خدا خود دې دغه اورال یو سوشل پرابلم دی چې په هغه کې د دې سوسایټي میکسیمم یا میجورټي خلک چې دي هغه پکې انوالو دي. دا هغه دا ډیماند چې نه هغه په خپل ځاني باندې صحیح دی.
د پیپلز ګوند انتهایی قدم سکی دي شي او د دې بعد د مسلم لیگ په حکومت یا جمهوریت سراتوي. په دغه اړمو د سیاسي چارو د یو بل کارپو او کراچۍ کې میشت خبریال اجمل خټک کشر نه تپوسو کو نو دوی
جمهوریت د پاره را روان وخت کې مشکلات راته دي، لیکن مونږه به دا وګورو چې دا اوسه پرې چې کم جمهوریت په دې ملک دی دې ولست څه फायदा ور کړل. دلته کې قوم ته یو دا خبره هم محسوسيږي چې دا څنګه زمونږ قیادت ته زمونږ سیاسي جماعتونه دي چې اوسه پرې دوی لوټ مار کولو او په ملک کې هر ورځ وو بم دماکي کېدلې، نو د دې جمهوریت ته خطر نه و. دوی استفاگان نه ورکولی او نن چې په غلو باندې او په دهشتګردو باندې لاس پورته کیږي نو بیا دوی استفاگان ورکوي.
د یادونه ده چې موجوده حکومت کې د پیپلز ګوند اهم غړو مخدوم امین فهیم، ډاکټر عاصم حسین او ځینې نورو ترڅنګ په دوه پخوانیو وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف د کرپشن، بډو رشوتونو او د اختیاراتو د غلط استعمال تور نه دي. د دې ترڅنګ د نیب لخوا په سپریم کورټ کې هم د سلو لویو غلا غلطو رپورٹ د میگا سکینڈلز په نوم جمع کړی شوی دی چې پکې د مسلم لیگ نون اهم غړي هم شامل دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانہ کے کہ شہباز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کے با دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د تاریخ پاڼه خبرونه د دې خبرونې پر وروستۍ نیمه کې درته وړاندې کوو. خو اوس ورزو بنو ته او د شمالي وزیرستان د سوداګرو او دکاندارانو د ستونزو مخبرو. تیر ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان او بنو د سوداګرو او دکاندارانو یو جرګه وشوه. جرګې له حکومت په متفقه توګه غوښتنه وکړه چې د وزیرستان دکاندارانو ته په پوځي عملیاتو کې د اوړېدلي تاوانونو بدل ورکړي شي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې راپور کې.
دغه غونډه کې د شمالي وزیرستان تاجرانو سره د انجمن تاجران بنو مشران هم شامل ول او ټولو متفقه غوښتنه وکړه چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان کاروباریانو او مارکیټونو مالکانو ته کم تاوان اړول شوی، دولت د هغې بدل ورکړي او مارکیټونه دې بیرته په خپل ځای بحال کړي. غونډې ته د انجمن تاجران بنو مشر شاه وزیر وینا پر مهال وویل
بچون میں دادار بدار کرل زناور ما ختم شل اے مو با دی کون سی دی زندگی اخری چ سا 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 وا اے جو ہن طلب سے رولا دانی دی یا خوریا بے زبان شایدا کو یا دینا دو یا گوڑی دی یا چینی دی تو سٹور سے درے ترا کا سیمنٹ ملوڑی تے کسو گناو کو دے درے خال کے دے نقصان اے زلا دا میں بدخپل ریاست بندے دے مو حقوق تی.
دا شمالی وزیرستان یو مشر خان مرجان وویل د عربونو توانونو سره یې مخ کړي او نن دې ورباندې احسان نه کړي خو خپل کاروبار او مارکیټ په روغ حالت کې غواړي. دغه غونډه ته وینا پر مهال د جمعیت علما اسلام سین ډلې صوبایي امیر مولانا یوسف شاه وویل غونډه کې مشرانو په دې خبره زور ورکړو چې نن میرانشاه او میرعلي ټول مارکیټونه ړنګ شوي چې د سامانونو نه ډک پاتې شوي ول، لهذا د دوی د سامانونو د حفاظت وکړي او نوره د مخه ونیول شي چې خلک د نورو توانونو سره مخ نشي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې غیر سرکاري ادارې وایي په دغه صوبه کې په لکونو ماشومانو سکولونو ته نه ځي چې یوه وجه یې په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو نشتوالی دی. بلخوا د صوبې حکومت وایي دوی په صوبه کې د تعلیمي پرمختګ لپاره په یو شمیر منصوبو کار کوي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نورو.
په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو کارکونکو اداره یونیسف وایي په دغه هیواد کې 25 لکه ماشومان چې عمرونه یې د 15 نه تر 16 کالو په منځ کې دي سکولونو ته نه ځي. دغه اداره وایي په هرو لسو کې 3 ماشومان له سکولونو بهر دي. په دغو کې زیاتره شمېره د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمونه ده. د الف اعلان تي بغیر سرکاري ادارې تر مخه په خیبر پختونخوا کې په لکونو ماشومان د سکولونو بهر دي. د شوقدر د ګلباچا کورنو د سرکاری سکول د اتم جماعت سالار وای سکول یې 2 واره په بارودی موادو ړنګل شوې ده، خو بیا هم دوی په دغه وران ویجاړ سکول کې په تعلیم حاصلولو مجبور دي.
نوار د ګرمۍ ده نو سور پسې ګرځو نه ټرافیک نه بل لاس را سکول ټول وران دي لګ لګ را دا شوې هم موږ پرې ری موږ باندې راونه ورځې نه وو استادانو رو ورځېږي موږ صدا ویرم نه.
د قبایلی سیمو سره سره په خیبر پختونخوا کې هم ګڼ سکولونه په دې 13 کلونو کې وسوالو وران کړل. په دغو کې زیاتره شمیره د جینکو د سکولونو ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی د سکولونو د بیا ودانولو د تعلیمي پرمختګ لپاره په یو شمیر منصوبو کار کوي. په دغو کې کمیونټي سکولونه جوړول، د 200 هایر سیکنډري سکولونو ودانۍ جوړول، 500 سکولونو کې لیبارشیانی او نور سہولتونه برابرول او په لرو پرتو سیمو کې استادانو او ماشومانو ته سہولتونه ورکول او وظیفې شامل دي. په دې اړه د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي
مختلف ادارو مختلف فکر جوړ کړي، څو کوئی 15 لاکھ کی، څو کوئی 20 لاکھ کی، څو کوئی 25 لاکھ کی. بهرحال سوچ نه کوم چې دا زیات دي کوم کې دي. موږ یو دا کار شروع کړی دی چې موږ 1000 گرلز کمیونټي سکول ان شاء الله تعالی موږ به 1000 گرلز کمیونټي سکول شروع کوو. کمیونټي موږ زیرا برا کوي او موږ به هغه ته یو فیمیل ټیچر ورکوو. موږ چې لږ حکومت ورکوي موږ څومره چې نوی سکول جوړیږي اوس په دې صوبه کې دا غیر شو اوس چونکې ټیک نه ده د الکانو سکول نه ډېر سیوا دي جنکو سکول نه کم دي. موږ به 70% سکول نه 70% سکول نه موږ د جنکو جوړو او 30% موږ د الکانو جوړو چې دا ریشو برابر شي.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکې عمر اورگزی وایي د صوبې په زیاتره سکولونو کې بنیادی سہولتونه نشته چې له وجې اکثره ماشومان سکولونو ته تلل پرېږدي.
سکولونو کې بیسک فیسیلیټیز نشته. زمون سره پرایمری لیول پر مشومان خو سکولون تر روان وي، خو څه کله پرایمری لیول یو مشوما شپږم کلاس ته شي نو هغه سکول پرې دی. او مین وجوهات د دې څخه ته سکول کې بیسیک فیسیلیټیز نه وي، لکه واشروم شو، ډرینکینګ واټر شو، باونډری وال شو. هغه ته دا فیسیلیټیز نشته په سکولونو کې نو هغه وجنه بیا ډراپ آؤٹ ریشو پرایمری لیول نه بعد زیات شي. لکه څنګه نن موږ د بجلی ژاړو ته بجلی نشته،
لس کال بعد به تو دا مسلمان ګورې چې مسلمانو کې بسکولونو کې ځای نه وي چیرا اسکول کې ځای نشته پولیټیشن سره زموږ میټنګ کېږي پولیټیشن وایي چیرا ما ته خو چرتم یو پیرنټ نه درغله چې د اسکول کې دا پرابلم ده ما ته خو چرتم د ټیچر نه درغله چې زما اسکول کې سټیشنری نشته
بلخوا صوبای حکومت وایي دوی په صوبه کې د هغو اسکولونو د بیا جوړولو په منصوبه ډېر زر کار پیلوي چې ودانۍ د مختلفو وجوهاتو له امله ویجاړې شوي دي او دغو اسکولونو ته به ټول تعلیمي سهولتونه هم ورکول کېږي
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی پیښور کې درنګ ساعت کې دونی بجې کېدونکي دي انیس اجمل د خبرونو د لنډی سره
د قبایلی سیمه د پارلیمان غړي نن د پارلیمان په سیکریټریټ کې د فاټا د خلکو د حقونو په اړه د یو بل مسوده جمع کوي. د دې بل په مسوده کې ویل شوي دي چې د پاکستان د نورو برخو په څیر دي د قبایلی سیمو اولس ته هم حقونه ورکړل شي. نن په خبر ایجنسۍ کې د 500 تنو مړي موندل شوي دي. په خبر ایجنسۍ کې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نن په تیرا کمرخیلو سوغ ګړې کې له بازار څخه خیلو سره تعلق لرونکو 500 کسانو مړي موندل شوي دي چې دغه کسان تېر وسله والو تښتولي وو. نن یې وژلي دي. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ مشر وایي په پاکستان کې د ترګړې پر ضد جنگ په کامیابۍ سره روان دی او له افغانستان سره هم د امن لپاره هلې ځلې دوام لري. نوموړي د خبرې پرون د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت یوې غونډې ته کړي دي. د پاکستان پوځ وایي نن یې د بې پیلټ الوتکې براک له لارې په شوال کې د وسلوالو په مرکز برید کې درې وسلوال وژلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان او بنو سره د سوداګرو پرون په بنو کې د یو جرګې له لارې په حکومت غږ وکړو چې په میرامشا او میرعلي سیمو کې د دوکانونو د ورانولو تاوانونه دي دې ته ورکړل شي. د افغانستان د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د عملیاتو پر مهال لس وسلوال وژل شوي دي او زخمیان شوي دي. دا خبره په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د دفتر څخه په رالیږلې یوې خبر پاڼه کې شوې ده. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسټریا چانسلر ورنر فیمن وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې آسټریا ته د زرګونو پناه غوښتونکو د ننوتلو لپاره یې پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي او د مالدوا په سرخار کې د پراخو احتجاجونو تنظیمونکو خیمې جوړې کړي دي. او نن یې ویلي دي چې تر خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به دغلته د احتجاج په توګه ناست وي.
اوریدونکو انیس اجمل وا چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کولو او اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکاري رابیا اکرم خان کتنه کړې. را دي چې دا وره
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي او د خارجي امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي باور په بحالې اتفاق کړی دی. ادارې وایي افغانستان کې نوی حکومت راتلو سره پاکستان او افغانستان ترمنځ په خبرو اترو کې تر ډیر حده پورې ښه والی راغلی وو او دغه تعلقات سمې لورې ته روان وو. خو په کابل کې د بمي چاودنو او د ځانمرګي بریدونو وروسته نه یوازې چې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو ټاکل شوي دویم پړاو وځنډېدو بلکې د افغانستان حکومت او استخباراتي دارو لخوا په پاکستان د تورونو یو لړۍ پیل شوه چې ورسره یو وار بیا د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې. ادارې په وینا کابل ته د سرتاج عزیز سفر په دې توجن صورتحال کې د کمی راوستو یوه هڅه وه. د پاکستان او افغانستان چارواکو ته د دې خبرې احساس کول پکار دي چې د دواړو هیوادونو امن یو بل سره تړلی دی. ادارې وایي د ترهګرۍ لعنت په هغه صورت کې ختمېدای شي چې دواړه هیوادونه د اتحاد څرګندونې وکړي. دواړو ته د بې ځایه تورونو نه ډډه کول پکار ده او د خپل منځي باور سیوا کولو لپاره ګامونه اخیستل پکار دي. اداري اخیری کې لیکي چې د دواړو ملکونو لوړپوړو چارواکو ته پکار ده چې غلط فهمیانې او شکونه لرې کولو لپاره د خبرو اترو لار دې خپله کړي او خپل منځي تماسونه دې سیوا کړي. آج ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي متحده قومي موومنټ په شان پاکستان پیپلز پارټي هم قومي اسمبلی نه استعفا ورکولو باندې غور شروع کړی دی او د دې حتمي فیصله به زر د پارټۍ په یوه غونډه کې کیږي. اداري مخکې لیکي پاکستان کې د احتساب په عمل د مکمل اتفاق باوجود دا په سیاسي بنیادونو انتقام ګرځول کیږي. په کراچۍ کې روان آپریشن په شان رد عمل ماضي کې هم راغلی وو. ادارې زیاتوي په تېرو دوو کالو کې په مهمو فیصلو د سیاسي ګوندونو یو کېدل یو مثبت او ښه پرمختګ وو. ادارې اخیری کلي کې پخوانی د داخله چارو وزیر او د پیپلز ګوند رهنما رحمان ملک د موجوده حالاتو ښه کېدو لپاره د ټول ګوندیز کانفرنس تجویز ورکړی دی. وزیر اعظم هم په سیاسي رابطو او په سالیسه یقین ساتي. نو په داسې حال کې په ټول ګوندیز کانفرنس خبر کېدی شي چې ملکي سیاسي فضا مستحکم شي او قانون نافذ کوونکې ادارې خپل فرض په ښه توګه ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي چې د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت د بدلون لپاره به د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې د قبایلی سیمو پارلماني غړي یو آئینی ترمیمي بل وړاندې کوي. بلخوا نړیوال بانک په خپل یو راپور کې لیکي چې په کابل کې د موسیقۍ یوازنۍ قومي اداره د افغان نجونو لپاره یوه ښه اداره ثابته شوې چې دا مهال پکې یو شمېر نجونې د موسیقۍ زده کړې ترلاسه کوي. دغه دواړه مقالې درته وړاندې کوو. د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون په خپل یو راپور کې لیکلي چې د قبایلي سیمو ولس به په قومي اسمبلی کې د یو آئینی بل په وړاندې کولو سره د خپلو هغو غوښتنو د پوره کولو پر لور یو څه نور هم نږدې شي چې د FCR د قانون د ختمولو او آئینی اختیار ترلاسه کولو په اړه یې د تیرو څو لسیزو راهیسې کولې. د ورسپانې سره په خبرو کې د فاټا لایت فورم مشر اعجاز مومن ویلي چې دغه آئینی بل مسوده تیاره شوې او د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا لاسلیک شوې چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې به وړاندې کیږي. خو دغه بل مسوده به د قومي اسمبلی د کاروایۍ په ایجنډا راوستو لپاره روانه اونۍ د اسمبلی سیکرټریټ ته ورکول کیږي. د ورسپانې په خبره په دغه آئینی بل کې د آئین د لومړۍ مادې د دویمې ضمنۍ مادې په هغه ټکو کې د بدلون غوښتنه شوې چې له مخې د پاکستان ټولې برخې پاکستان سره ملحقي ګڼل کیږي. دا مهال دغو سیمو ته د پاکستان د انتظام لاندې قبایلي علاقې ویل کیږي. په دغه آئینی بل کې بله غوښتنه د آئین د 248 مادې په اوومه ضمنۍ ماده کې بدلون دی چې له مخه د پاکستاني عدالتونو اختیار قبایلي سیمو ته غځول دي. د ورسپانې په خبره د قبایلي سیمو نه د پارلمان منتخب غړي وایي چې قبایلي سیمې د پاکستان برخه ده، نو بیا قبایلي ولس هغه قانوني او آئینی ازادۍ ولې نه لري چې کومې د پاکستان نور ولس ته ترلاسه دي. د ورسپانې په خبره په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې اووه وړه قبایلي سیمې دي د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمې یا پاټا وګرځول شي چې عدالتي او قانوني حقونه ترلاسه کړي. بلخوا نړیوال بینک په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو د یوې ادارې په اړه په خپل یو راپور کې لیکلي چې دا مهال 13 کلنه نگینا د کابل د موسیقۍ په قومي انسټیټیوټ کې د پیانو زده کړې په دې موخه ترلاسه کوي چې په راتلونکو وختونو کې یو ښه هنرمند ترې جوړ شي. یتیمه نگینه وایي چې 15 کاله مخکې کله یې چې د خپل کلي په یو ښوونځي کې زده کړې کولې، نو دومره امید یې نه و چې کله به هغه هم د خپل صلاحیت په بنیاد په سیمه او نړۍ کې وپیژندل شي. خو اوس ورسره دغه هیله شته چې یوه ورځ به دا هم یو ښه پیژندل شوی هنرمند شي. د دغه انسټیټیوټ بنیاد ایښودونکی او مشر ډاکټر احمد نصیر سرمست وایي چې د نړیوال بانک د مالی مرستې له وجې اوس دغه د موسیقۍ اداره په دې توانېدلې ده چې ګڼ شمېر د موسیقۍ آلات ولري. د ده په خبره دغه د موسیقۍ ادارې د یو مات ګیټار، د یو څو سرندو او یو زوړ سکسوفون نه پیل کړې وه. ډاکټر سرمست وایي زه د موسیقۍ په هغه پیاوړتیا کلک باور لرم چې ټولنه کې پرې امن راتلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. لو امریکانه خبریدونکي نیویورک ټایمز ورسپانې د افغان طالبانو په لیکو کې د پیدا شوو اختلافاتو پر موضوع یو لیکنه کړې. لیکنه وایي د افغان طالبانو نوی مشر له هغه څخه د جلا کېدونکو ډلو د له منځه وړلو پالیسي خپله کړې ده. د لیکنې مهمې برخې له هارون باچا اورو.
د نیویورک ټایمز ورسپانې لیکنه وایي ملا اختر محمد منصور چې سږ اوړی د افغان طالبانو مشري پر غاړه واخیسته، په تیرو دوه اونیو کې زابل ولایت ته د ملا منصور دادالله د ډلې پر ضد جګړې لپاره سلګونه طالبان لیږلي. چارواکو ویلي ملا منصور دادالله د ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه له منلو صفا انکار کړی دی. 13 جولای میاشت افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر پخلي وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوی مشر وټاکل شو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړو د نفوذ زیاتېدا خبرې ګرمې شوې دي، ملا منصور هڅه کوله چې طالبان یو موټی وساتي. دا په داسې حال کې هم ده چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر زوی او ورور هم د ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه ټاکل کېدو له خبرې سره اختلاف ښودلی دی. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ځینو دینی عالمانو او همداراز قبایلي مشرانو د پاکستان په کوټه کې هڅه وکړه چې د طالبانو د مشرتابه پر سر د هغوی په لیکو کې پیدا شوي اختلافات یوې خواته کړي. لیکنه کاږي کوټه د پاکستان هغه ښار دی چې د ملا منصور په شمول د طالبانو ډېری مشران پکې له کلونو راهیسې میشت پاتې شوي دي. د لیکنې تر مخه افغان طالبانو که څه هم هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د دوی ځینې ډلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش لیکو ته روانې دي، دا خبره روښانه شوې چې افغان طالبان د داعش تر فشار لاندې راغلي دي. یادې ډلې د عراق او شام یو شمېر سیمې په خپله ولکه کې اخیستې دي. تیرہ جون میاشت چې ملا منصور د افغان طالبانو مرستیال مشر و نوموړي د اسلامي دولت وسلوارې ډلې مشر ابو بکر البغدادي ته یو مکتوب استولی و پکې ترې غوښتي وو چې د افغانستان په جهادي لیکو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په دې نږدو وختونو کې د طالبانو یو بیان د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش د وسلوالو د موجودیت خبره منلې. په عین وخت کې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور په زابل کې فعالې د مخالف ډلې مشر ملا دادالله ته له هغه ولایت څخه د وتلو پیغام لیږلی. د لیکنې تر مخه داسې انګیرل کیږي چې د ملا دادالله ډله اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته زیاته نږدې ده. لیکنه زیاتوي ملا دادالله بیا تور لګوي چې ملا منصور په افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پردن کو ساسو پام دا افغانستان پارا یو بلے موضوع تراغر جو ٹائمز آف انڈیا لکی افغانستان پا عربونو ڈالرا مادنیات لری او کچرے دغا پسم استعمال شی نو دا افغان ولس آئندہ جون بدل ولی شی دا دغا لکنی مهم برخی لو فرخندہ اسد ناورو.
ټایمز آف انډیا ورسپانه لیکي په افغانستان کې د مادنیاتو ډېرې داسې ذخیرې دي که چیرې دغه هیواد یې په سمه توګه استعمال کړي نو د ولس آینده ژوند بدلولی شي. ورسپانه لیکي په بامیان ولایت کې ځینې زمینداران اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې قدرتي ذخیرې په غلطه استعمال نشي. په دغه هیواد کې تر یو ټریلیونو ډالرو پورې مادنیات شته چې لا نه دي راوستل شوي او که چیرې دغه په سمه توګه استعمال شي نو افغانستان د خپل ولس ټولې مسلې هوارولی شي. دغلته د خلکو ژوند کار روزګار ښه کیدی شي. دغه هیواد د نړیوالو مرستو بغیر پرمختللی شي. هر ماشوم اسکول ته تللی شي او هر ناروغه کس په یو ښه روغتون کې علاج کولی شي. ټایمز آف انډیا ته 53 کلن محمد رضا چې د بامیانو یو اوسیدونکی دی وایي د دوی سیمه د قدرتي مادنیاتو ډکه ده. که دغه په سمه توګه استعمال شي نو دا د هرې کورنۍ ژوند بدلولی شي. د بامیان د حاجیګک کان په نړۍ کې یو په هغو کانونو کې دی چې زیاته اوسپنه لري. د یوې اندازې تر مخه د حاجیګک کان سناسه 1.8 اربه ټنه اوسپنه لري چې تر اوسه لا دغه پټه پرته ده. د دغه سیمې خلک غواړي چې دغه مادنیات راوستل شي او د ولس په ګټه استعمال شي. خو بیا دوی دا ویره هم لري چې دغه به د هیواد د نورو برخو غوندې نارامي پیدا کړي او کیدی شي دغلته د دې مادنیاتو په سر جګړې وشي. د حاجیګک په سیمه کې سناسه 2.25 کروندګر داسې دي چې رایوځای شوي دي او د دوی په خبره په دغه سیمه کې به د هر قسمه د مادنیاتو د غیر قانوني کنستلو خلاف ودرېږي. په افغانستان کې په یو شمېر سیمو کې داسې ځایي ملیشې جوړې شوې دي چې پکې ځایي خلکو وسلې پورته کړې دي او دوی په خپلو سیمو کې د وسلوالو خلاف ودرېدلي. خو داسې بیا ډېر کم دي چې د خپلو سیمو د قدرتي مادنیاتو او یا نورو ځایونو د حفاظت لپاره پورته شوي وي. د حاجیګک د کانونو د کنستلو کار د هند او کاناډا کمپنیانو ته په 2011 کال کې ورکړل شوی وو خو په دغو لا تر اوسه کار نه دی پیل شوی.
د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې مشال ریډیو واوري. اړوندو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی د ونیزې خپرونې د تاریخ پاڼه. د نن د تاریخ پاڼه کې د پیښور د کیسه خانه د شهیدانو په حق معلومات درکو. څوک چې د اپریل په 23 نیټه په کال 1913 کې د انګریز پوځ د لاسه په ناتر سره د کوم مړه شوی وو او د یو سیډنی تر مخه د مړو شو شمیره د 200 نه زیاته وه. هر اونۍ د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار خالد خان تیاروي. راځئ چې وورو د تاریخ پاڼه.
گران اوریجن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټولو نه زوړ او تاریخي بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه دپاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته یې تنګ او واړه بازار غرونو ته لارې اوتی دي. هم دغه ځای ته د شهیدانو چوک ویلی شي، کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویل کېږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې وروستو پیل کېږي، او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی، او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پېښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې پسونو بېګنا خلکو ناتر سره ډزې وکړي. دا پېښور ښار په حق له ویل کېږي چې دا د جنوبي ایشیا د ټولو نه زوړ او لرغونی آباد ښار دی چې خوشه 2500 کاله زوړ تاریخ لري، او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباري خلکو مزل کولو، نو د دمې لپاره به ړومبي او اخیری پړاو هم پېښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې د پېښور کیسه خانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه ښار دی، ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندور کیسې هم اورېدلې، نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه ځکه چې دلته به اوتلې وي، دلته به قافلې کاروانونه به پراتو، هغه پړاو دوران کې به دلته رښټوله ټوله شپه به پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وې، نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې، نو د هغې وجې نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی، چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کېږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورامن احتجاج د پاره راوتي وو چې ناتر سا ډزې پی اوشوي، او دا ډاکټر وقار علی شاه په وینا په دغه پیښه کې 240 کسان مړه شوي او ډېری خلک جوبل شوي وو.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه چې ډزې شروع شوي دي تر 3 بجې ډزې شوي دي، او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 230 د مادي ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آی ویټنس گواهان دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي، او په هغه لارو کې چتې کړي دي، او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډي کې ورزولي دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیښه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه، خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنې شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دي.
دا خو یو ډېره خونړۍ پیښه ده، د پښتنو په تاریخ کې یو ډېره هم ورځ ده، خو د بدې مرغۍ ډېر کم خلک ته خبر دي، او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل سیاسي شعور کمې دی، نو دې د وجې نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی، او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي، نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پېښه یادوي په 1919 کې په 13 اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه 350 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو، او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو، نو پېښور کې د کانګرس غړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو، خو دا ډاکټر وقار علی شاه په وینا پېښور کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنکړو.
داسې دا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی، په پېښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی، علی ګل خان دی، داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی، ها امیر چند بموال دی، امیر چند بموال دا جوړ کړو. دا د ښار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي، انټلیجنسیا ورته ویلی شي، روشن فکران دی راغونډ شو، دی دا پارټي جوړه کا. خو دې نه دی په خوارو ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې تنه نو جوړ کړی. یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلی دی هغه په 1919 کې د جلیانوالا باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه 100 دي.
ڈاکٹر وقار علی شاہ زیاتوی چې باچا خان او دغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و او دغه وی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د کانګرس پارټي مشران هشنغر کې د خدای خدمتگارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړه شوې وه، د زلمو جرګه وه، د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه نمانځلی و. د کانګرس مشران یو سو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و، پکې داسې خان میر هلالي شامل و، سی سی گوش، دا خلک لاړو اتمانځو ته په دې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو. ولته یې په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ نافرمانی کې مونږ سره مرستې اعلان وکړي.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1930 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانه په لور روان و، نو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنې دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه یې په بیړنۍ توګه فوج راوبللو. او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل، نو لومبه ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان په کې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
لومبئی آرمډ کار چې راورسېده په ریموټ کې چې دا ګاډي راتاو شو، 14 کسان ولاندې چخمې شو، پاغي کې 2 لسو په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شوه. دې کې سمشران رامخ کې شو او هغه خلکو ته وایي چې یاره بس دا معامله ختمو او تاسو لاړ شئ. پاغي کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی، اجی عدیل پلار دی، رالو د تکمیرو کو خلکو ورپسې چغې نارې جوړې کړې چې نه ته خو د انګریز جنټې او بس. بیا ورته نورو مشرانو وویل چې بس اجی صاحب پرېږده
د دغه ظلم او زبردستی په رد عمل کې د جلوس ځینې ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبی آرمډ کار چې و هغه ته دی اور ورته کړو، د خلکو ورته اور ورته کړو چې رنګی دا چېرته برداشت کولی شو چې یاره هندوستانه یا د ما چې کوم رعایه ده هغه یې دومره لکه کوي، دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي. اډه دې ویر کو د ټاسو کوم لومبه پلټن چې و هغه ګورکو ګوروال رایفلز په نوم باندې و، ایته چې و چې ډزه کوي هغه انکاری شو. بس یک دمه د هغه کورټ مارشل کو د هغه د پسته 111 انفنتری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا هغه راوستو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغ وقت کی مولانا عبدالرحیم پوپلزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتے ہو او دا کانگریس او خدای خدمتگار و مشرانو دغ یو حسکا کولا چی نور شر فساد اونشی، خود انگریز فوز لعلخا پا جلوس ناتر سا دزی پیل شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سر سر پا کزائی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو.
اړومبو ورځو سره چې کوم دا اړومبي کسان را وغورځېدل، نو دا روستي کسان رالو، دا کسان یې اوچتول په دا ډزې وشوې. ښه، دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي، د هغې د بالاخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کښې دي، هغه یې موښتې و. اته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې، په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې په کیران ای غریبانان څه دغه کښې و، هلته کښې ناست و، د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر و، هغه هم په مړو کښې ممتې شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپېره علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي و دی دي، هغه پتې هغه نومونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېره کلي چې دي اکثریت خلک دې دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کې را روان و چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیو او بیا یې د 4 کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کې ورسره عبدالاکبر خان اکبر د نور څو کسان دای را روانو د ناکای تانه سره دای اونیسل بوتل 400 دی جیلتا التکه چې خلق راجا وشو التکه اوم دا یاره وچره دا خلک سینا جیل دیوال مات کی اغه دینه فورن رسال پور تر وستو د رسال پور نه گجرات ته بیا د رسال ور کالا رګر سم پرزنټمنت کی کړه با مشکته ورته ورکو جیل کې واچو.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وای چې دغه پیخ نه رستو د کابل دروازې ته خونی دروازه او د کیسخانه بازار تبا د شهیدانو بازار ویل شو، خو بیا انګریز سرکار خلق په زور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکلل. او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پیښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو، نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا ورکړو بلکې هم دغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دې د پستا په دویمه درېمه ورځ دلته کې یو د وچې میوې دکان یو اشک شا نومېدو، هغه رالو دلته کې را کوم ځای کې چې ډزې ډېرې شوې دي، کوم ځای کې چې په یو ځای باندې دلته کې د شهیدانو یادګار جوړ کړو، بیا دلته کې مضمونه پکې وشو، دغه وشو نو چې یاره دا چې دنه دا خونی دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو، بس فوراً هغه هم گرفتار کړو رای اوس هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړی و انټي ورته ویر کا فوټوګرافر ورسره سرکاري موجود و، هغه ګنټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه خپل پې وران کړو، تصویرونه وویستو، بیا نور خو فوجیان وران کړو، هغه د دغه سرکولیټ شو چې یاره همدې دغه کوي.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د کیسخانه بازار د ناوړه پیښې د پلټنو لپاره هغه وخت درې کمیټې جوړې شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وي، خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقعه ورنکړل شوه، او د حکومت له اړخه پلټنو کې وویل شو چې په دغه پیښه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان، یو د مدراس های کورټ، یو د بمبئی، هغه ته سلیمان پینکریج راپور کړی، په هغې کې دی لیکلي چې څلوېښت کسان مړه شوي دي، هغې نه هم کم و څه چې دي. نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نه وو خلکو ته، خو د کانګرس تاریخداران چې دي هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی دی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیښه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنی سیاسي مبارزه ګڼل شي، او دغه د هندوستان جنګیواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو په هیڅ توګه وړه پیښه نه وه، خو د بده مرغه نه خو په صحیح معنو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې، او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې، بلکې دغه یې په یو منفي انداز کامتا وړاندې کړې. ډاکټر وقار علی شاه وایي په کار ده چې د کیسخانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي، او نوې نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برتانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړې. د خدای په امان. Thank you.